Econom.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو. خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پر پریوبل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارې مخې ته یې ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان برسیرن ټپیان شول. بلخوا د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړ چې جګړه د طالبانو د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوې او په تورخم کې د دوی یو پوسټه په نښه کړه. د تورخم لاره د فبروري له 28 نیټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه. WFP نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړتیا ده هرکلی وکړ. دا مرسته به شاوخوا 1.5 کورنیو ته چې شمېر یې له 200,000 اوړي د 3 میاشتو لپاره بیړني خوراکي مرستې چمتو کړي. سربیره پر دې له 6,000 ډیرو امیندواری یا شتي ورکوونکي میندې او ماشومان به ځانګړي مغذي خواړه ترلاسه کړي. د مرسته به نږدې 1.5 زده کوونکو ته هم د ښوونځي ورځني خواړه برابر کړي. د جاپان سفیر تاکایوشی کوروميا وویل له هم 15 میلیون افغانان نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او زیاته کړه د جاپان حکومت ژمن دی چې د دې بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي. جاپان له 2020 کال راهیسې د WFP له لارې له افغانانو سره $93 میلیون مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي چې د هیواد د ټولو وګړو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي. دا اداره وایي چې د اوږدې مودې لپاره د خوړو د نه خوندیتوب، د اوبو د کمښت، د ناکافي حفظ صحي او روغتیایي خدماتو په نتیجه کې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 1.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیون ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې له لویو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې کړې وې، نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. نوموړی وایي چې ده او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي او زیاتوي چې د حکومت پر ضد فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایي قوې مشر ده ته مشوره ورکړه چې استعفا ورکړي او د هم سمدستي ومنله. ولسمشر پزشکیان چې د تیر کال په جولای میاشت کې واک ترلاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه. خو ظریف تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه خو د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو. جواد ظریف له 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و. او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اور وژونکو هڅه کوي چې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته د خپل کورونو د خالی کولو خبرداری ورکړل شوی دی. د جاپان لومړي وزیر پارلمان ته وویل که څه هم د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو موږ به د خلکو د کورونو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره ټول ممکن اقدامات وکړو. د جاپان د اور وژنې او ناورین د مدیریت ادارې په وینا اور چې د اوفوناتو ښار ته نږدې ولګېده له پنجشنبې ورځې راهیسې شاوخوا 2100 هکتاره ځمکه سوځولې ده. د جاپان له 1400 سیمو څخه د اوروژنې کارکونکو اوسمهال د اوروژنې په هڅه کې دي. د اټکل لمخه د یکشنبه تر ورځې شاوخوا څلورت یو دنې زیانمنې شوي، خو تفصیلي ارزونې له هم روانې دي. شاوخوا 2000 کسان لسیمې وتلي، په داسې حال کې چې له 1200 ډیر خلک خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت کړکېچن دی. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي.
یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري وایي داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي دي چې باید له خپلو ځنګړو استوګنځایونو اوزي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د تولیدي فابریکو په فعالیتونو کې کموالی راغلی.
په ټول افغانستان کې زموږ وړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ لس دسو ته پوره کولای.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي، او په 25 دقیقې بس کې به په تورخم کې د روانو جګړو په اړه د شنونکو نظریات او پوښتو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوی درنه نخته اوس مهال درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې پاکستانی لوري ډزې پیل کړې او وروسته وسلواله نخته پیل شوه چې تر نن سهار تر 11 بجو پورې دوام وکاو. د چارواکي کڅه هم په نخته کې د اوخت مرګجوب له دقیق شمیر ونه خوت، خو د پاکستان د ملیشا ځواکي او چارواکي بیا د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې په جګړه کې د توي خوته د اف سي ا ملیشا ځواک درې سرتيري او یو عام کس ټپي شوی دی.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سخت جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د دزو غغون اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نخته 13 شاوخوا 12:30 بجې غمحل پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا دزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول او نو رنی وسلی او سپکی وسلی کاریش تردامو سپری چه زستا سر خبر کوما میده یو نیم تکی جبا.
دا تورخم خرگوط یو بل اوسیدون که چه دا هم نوختل راپور که نمخ پورشی دا دوشنبه پورز یو لسنمی با جازادی راڈیو تا دا داغا نخط پاده ویل
هنو مرگ جوب لی پتا خوست منتنی لگی زکا چه من خورونو کیو پوری من نشور پوری وطای بازار او اوس یو لس دقیقه وشو چې فعلی ودرېده. الله د خیر که دستي سات خورامي شوه خو خاموشه خاموشي دی، څوکم نه ښکاري.
د کڅه هم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرجوب لپاره څونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخته لامل افغانستان اړخ ته درې کسان جوړل شوی او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتيري او یو عام کس ټپيان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړي دي. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځای موټر چلون کې مړی هم وروړل شوی چې ګومان کیږي د زړه د حمله لامل مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نخته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه دغه نخته پاړه په رسمي ډول اتسنه دی ویلي، خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستيال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم تتللې او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې لدی د ننګرهار د رسنیو له مرکز په خبر شوی بیان کې راغلی و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې، دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تیره شپه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د ملیشه قواو ترمنځ نښته وشوه. البته دا نښته اوس درېدلې ده، خو ویل کېږي چې وضعیت په سیمه کې کړکېچن دی او هر شېبه د نورو جګړو احتمال شته. د دې سیمې د جګړې په اړه مې د پښتونخوا په ایالتي اسمبلا کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بیگانه نښتې د پیل دلیل څه و؟
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان الته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم او سم چې جوړیږي نو دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي، نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا چې بیا غنه دی غاپور راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړی کی، اغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخینه پورې غاړه دی ک بره
دا سیدی چې په دروازو سره چې کم دی دلته داسې اضافي ځایونه دی لکه په دانور چې کم کرخه دا په دغه دوی دا چې کم ازغن تار لګولې دی نو پاګو اخو د خو نشي کېدل، نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا د کوم سفری نوکتې دی هغه ته خپل داسې فاصله ورکړې شوې دي، نو دوی داسې وایي چې په هغه نه چې کوم مطلب دا هغه سایډ چې کوم ودانی په هغه ودانی نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم دی جوړ د اوس نور کار معلومات د کالانه دي چې مطلب رسانه عملته نه دي تللې او مونږ ما دا شایلا داسې کتل نه دی و باقي ان چې مطلب خاص تړایو ویني چې دا غځای داسې مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک زی ضروری کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا څه دا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوری نظام نو په هغه وخت کې بعد هغه غاړه نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به دا خپل قومي مشران ګڼل دي. قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و دا دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په ووم نو هغه به ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاډه نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم روس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري نو دا هغه غاړه هم چې کوم وګداران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري، نو دا هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی دا ستونزې ډیر وګدي کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره دا څه خاص کردار ما کوي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولای، کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
وردا سیدا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دیناست، ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا خراشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غړه د پاکستان دی کا په هغه غړه ده، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسائل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګری جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکه دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال کې ډېر مشکلات کمېدلای شي.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازي میر کلام وزیر و چې په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د بیګانۍ نښتې په اړه خپل نظر راسره ویل. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي، لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزي کوربه و. پر دې غونډه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری لورای ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت سره راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزي له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسا، اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره پاړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریز غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې روسه چې زلنسکي او ټرمپ سره ډیر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلنسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې گایا کالاس پر خپل ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاد نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلنسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي. په تېره بیا چې ټرمپ له زلنسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلنسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. بیرته ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان د ایوې اونۍ له تېرېدو وروسته له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د وزیر خان کورنۍ وایي چې نوموړی تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو د ځواکونو لخوا لخپله کوره ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي ډول نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوړي، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو ونی تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او تا په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. سلور د استخباراتو نفر پسې راغلی ول، تور موټر تورې خېوي له خپل کورې جک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، زموږ خپله کورنۍ ډیره زیات اندېښمنه ده. موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو او په عین حال کې د موږ وس کوم څه نه دي پوره. موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چانه پوښتنه کولای سو، او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازه د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوی خوانزي د رسمي ثبت دو خبره کړې و، خو د طالبانو له خوا سره لدی چې ژمنه یې شوی و د خوانزي ثبت نشو و مغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د زبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نو موري په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د زده کړو د بشري حقوقو فعالان د نو موري نیول کېدل غندي او د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف کړي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان او په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتک تر اوسه هغه څه چې په مکرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دي. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپې غوښتنه موده ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي بیرته خوشی
کړل شي. د زده کړې فعال عبدالهادي وزین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زده کړه او پوهه د انسانانو اسلامي او شرعي حق دی. هیڅوک باید په دې پلمه ونه نیول شي چې هغه د پوهې لپاره د تعلیم لپاره کار کوي. هغه کسان چې د پوهې د خپراوي لپاره او د تعلیم د زده کړې د حمایت لپاره کار کوي، هغوی د ملاتړ او حمایت مستحق دی.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو، هر ورځ یې ماشومان ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه منشي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولې دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لار چې دا د شوزي تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
رسره اوسې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې موضوع د تورخم د نخټو په اړه بحث دی، خو اوس ورځو یو ورستی راپورت او له هغه ورسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر شي. خو لمړی دا راپور ووري په هلمند کې صنعتکاران وایي تولیدات کم شوي دي. د ولایت صنعتکاران وایي د برېښنا کمښت، تولید شویو توکو ته د بازار نشتون او د مالیو لوړوالی لوی ستونزې ورته جوړې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی لپاره نړیوال مارکیټونه پیدا کړي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ د خونې ریاست مرستیال وایي د ایمنی چې د ستونزې شته، خو دوی هڅې پیل کړې دي چې د ستونزې اواری کړي.
د هلمند ولایت یو شمیر صنعتکاران خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې تولیدات کم شوي دي. د لامل د برېښنا کمښت او د بازار نشتون یادوي. محمد معروف د دانلرونکي پنبې د کارخونې مسؤل دی، وایي تولیدات یې د پخوا په پرتله کم شوي دي. نموړي ویل چې مخکې څلوروي ساعته برېښنا ته لاسرسی لرلی، خو اوس مهال شپږ ساعته برېښنا لري چې د مشتریانو اړتیاوې نسي پوره کولی.
موږ تولیدات یو څه کم شوي دي. مخکې چې اول سر کې د کارخانه فعالیت کوي په څلوروي ساعته کې دولس ساعته، حتی څلوروي ساعته هم کار کوي. تولیدات مو ډېر وو. په ټول افغانستان کې زموږ اوړه کروشات او تولیدات زیات وو، مگر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ نسو ته پوره کولی. د برق نه موجودیت څخه
د دې ولایت د یوې بلې کارخونې مسؤول ذبیح افغان وایي د دوی تولیدات اوس یوازې تر پاکستانه پورې رسیږي. هغه وایي دوی ته ګټه نه رسوي، ځکه د دوی په خبره چې پاکستان پرې زیات ټیکس اخلي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت کې دوی ته د نړیوالو مارکیټونو لاره پیدا کړي.
نړیوال بازار نه لرو موږ، مالوچ یوازې پاکستان ته لزی. مقصد موږ مشکلاتونه ډیر دي، ټیکس ډیر دي، مالیه ډیره ده، هغه دغه ډیر دي. او موږ داسې بازار موږ د حکومت صدا غوښتنه لرو چې موږ یو نړیوال بازار جوړ کړي.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې پکې د پنبې یا کالوکو کښت زیات کیږي، چې ورسره ګڼې د کالوکو د پروسس کارخونې هم فعالیت لري. هلمندي کروندګر وایي د پنبې کرنه اسانه ده، ځکه د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه توګه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډیر کروندګر د کالوکو لګښت نسي پوره کولای. بلخوا د هلمند ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مرستیال فضل محمد فضلی هم منی چې سوداګر د ستونزې لري، خو وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې د ستونزې ورته هوارې کړي.
او رښتیا هم د ستونزې ډېره عمده ستونزه ده او د ډېره وخت څخه موجود ده، او دا غوښتنه صنعتکارانو مستقیما زموږ څخه هم کړې ده. موږ نړیوال بازار نه لرو، فقط دغه یو مرجع لرو، هغه چې کفش زموږ څخه قامت شي رانیسي کنه نه بیا شرط نیسي. په دې اړه هم موږ پیشنهادونه خپل وزارت ته کړی دي. جناب وزیر صاحب په دې اړه هڅه کړې ده، یو قرارداد ان شاء الله امضا کړی دي، نور قراردادونه هم په پام کې لري چې په دې اړه نړیوال بازار پیدا کړي.
هلمند ولایت چې وخت د افغانستان په ساته د کوکنار یو ستر تولیدونکو ولایتو، خو د طالبانو پر اتاک سره دلته د کوکنارو کښت صفر سو. اوس مهال بزګران په خپلو ځمکو کاله کې زیاتې کړي چې د نورو کښتونو په پرتله ښه حاصلات ورکوي.
د روژې رنګونه
نمې اتاجان استاد دی، کندهار ولایت اوسېدونکی یم. ازردمه په سپین بولدک په ویش کې اوسېږم. روژه خو ښه ده، خونکي روژه ده، شر روژه ده، بعد روژه ولاکه ده. خو بس داسې کاروبار څه سره ولاړ دی، څه سره ستړې ده، چې ساعت څه سره کمزوری دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یوه مبارکه میاشت ده چې په پیلېدو سره رحمتونه را پیل شي. خو مخکې داسې و چې هم به ښځو کار کوي یا ماش به یې درلوده، هم به سړیو کار کوه. نورې خلکو اقتصادي ستونزې هغومره ډېرې نه وې. اوس خو ښځې بیچارهګانې ټولې په کور ناستې دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلار مې کار کوي، د هغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزوری ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خبره کوم، د خاص کونړ ولسوالۍ
بانډه یا کې مآباد د کلی ډیره سخته ده دا روزه په موږ چې اوس کونډه ما واړی تي مانان را په غاړه دی ډیره سخته ده را باندې الله دې ورحمېږي.
د دې پیغامونو سره قدر منوریدونکو د دې خبرونه پای ته راورسیدو. 4 بجې او 13 دقیقې دي. په دوهمه نیمه کې به د 25 دقیقې په باس کې صفی الله ستانکزی ستاسو کوربه وي. خلمړی لاند خبرونه. په تورخم کې 13 شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پړه پر یو بل اچوي. ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پایل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسیرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. جاپان د خوړو لنړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته وکړه. دبليو اف پی نن په یو بیان کې د جاپان د مرستې چې مخه د بیرنۍ خوراکي مرستو چمتو کول د خوارزواکۍ لمنځول او د خوندزیو د تغذیه د پروګرامونو پیوړی کول دي هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو نه امني خځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې ویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 14.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له 3 میلیونه برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 30 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اوروژن کې هڅه کوي اوفوناتو خارته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی ز صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو او نیوز بحث 25 دقیقو ته خراغلاست وایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او سره د هغه ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغلرونکو تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې لشاوخه لس ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 8 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوې او د بیا پرانستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ورکړي. ورسته وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې راپورونه لمخې د خبرې به نتیجه پاتې ورسېدي. همدا و چې د شپې د دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکېچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او امدارنګ دورستو نه خطو پاړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې ورستي جزئیات سره واورو.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. لسکو او درنو وسلو د دزو غوونه ورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نخته 13 شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول همس نو درنی وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دوست پریش از استاس را خبر کومه مایده یو نیم تکیز بود.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لسنی به ازادي راډیو ته دغه نخت پاړه وویل
نو مرګ جوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ کورونو کې پورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو لس دقیقه وشو چې فعلی ودرېده الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دې څوک هم نه ښکاري
د کڅو هم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ جوبلې پاړه څونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نخته لامل افغانستان اړخ ته درې کسان جوبل شوي او یو بل وژل شوی دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28مې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه دغه نښته پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللې او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړي په دې اړه مخکې لدی د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خبر شوی بیان کې راغلی و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلی بحث شوه د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي یو شمیر سوداګرو مخکې لدی ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شي وي پر لار د زندېدو لامل زیان لیدلې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د غلاري د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي
پینځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست ویم راسره میلمانه دی د پاک افغان ګډې تجارتي خونی رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبریاله ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي دواړو ته ښه راغلاست وایم ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ
مننه ستانه ځای صاحب خوشاله اوسئ زه به څه نظر ووایم دا تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا یو ویشتم فروری نه راځي تورخم بند شوی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي او بهر حال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې ورځې ډېرې زیاتې وشوې او پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی کوم امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو هم وزغمل تاجرانو هم وزغمل پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو ضرورتونه یې پوره شوي دي بېرته خپل هیواد ته نشي تللی منځ کې پکې روژه راغله ډېر داسې پاکستاني تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي اوس چې دا کم پیښه ده بېګا شپې راسې شروع ده نو دا هم په سمجھ کې نه راځي او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه د حکومت د خوانه یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغاني چې راشي او د ولست هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده مشکل څه دی ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده ولې په لواړګي باندې سخته ده ولې د دې مریضانو څه ګناه ده د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده نو داسې ده چې زه نه پوهېږم ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی
ولس خبر کی د خیبر پختونخوا حکومت خزان مونږ نه پدې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو؟ دا غزي زموږ خلک څه شو چې هغه څه هیلت قیدی ولس ته بس وایي؟ د دوی څه مسؤلیتونه مشته دی که نشته؟ د روجې د میاشته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې زنده ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خوځه سړی به ووایي چې نشته، لږه به وخورم، کمه به وخورم، نه به
وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی، بیمار به څه کوي؟
صحیح. مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا، هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته. اعظمي، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې، او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت، اول خو جګړه خورسته اوس پښتني محل، خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړیته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول، او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډیر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ، نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي، نو دغه لاره بند کړل شوې ده، او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی، او تر هم لارې خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هوارېدلی یا نسی خلاصېدلی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی، او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل، هغه ورسره لیدلی دي، لیده کاته دوی کړی دي. یعنی د فبروري د ویشتمې سبیا تر اوسه پورې، تر پرونه پورې دوی شاوخوا 15 ځله لیده کاته کړی دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دوی چې کله هم خبرې وکړي، دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو، او بل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دي، روان شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوستې یا تاسیسات نسی جوړولی، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوستې یا تاسیسات جوړي، نه به بلې غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفري نقطې په حدودو کې باید دغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دغه ستونزې نه وي.
صحیح. مننه ښاغلی شاهد حسین. کدی تاسو خپل زیانونو ته راور تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډیر به اوس خوسا شوي هم وي. بله، زما
مستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ څونه زیان لیدلی دی، او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې ویسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د عظمي صاحب ورو ورو صفري نقطې ته
دغه مشکل وو د دې په وجه گیټ بند شو چې گیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي د دې په شا بیا ماته داسې ښکاریږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې په هغې به مونږ څه وکړو نقصان تا ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري غونډو لس په تکلیف دی پورې غاړه او دې غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف دی نو نقصان اکڑا مانی روجه دستان اکزای سیب دون پی سر نشو کوکا ولی نقصان نقصان دی معلومه دا چه لاری بندی شی سرحدات بند شی نو داغی ترده لری پوری وز دا پاکستان دا منزنه ی آسیا چه کم اموال دی اغا ولار دی اغا موتروانان ولار دی اغا تاجران لاس و لاس ناس دی دا سی دا منزنه ی آسیا نه چه پاکستان تا کم اموال بار شوی دی اغا دا سهرخم دا پوری غاڑا ولار دی د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی نو ست دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکیا سي پټکو کوم و دسترګي تورو څه ګټه مو کی بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی پای کی د جوالی کار خراب دی د موټروان کار خراب دی د تجار کار خراب دی د صنعت کار خراب دی نو ستنګ زې سي روزنه امید دې بنی به تاسو پوهیږئ خلک به پوهیږي
صحیح پوهیږم چې وضعیت
چې د خپل خبرې خپل خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپل جاړو مونږ چاته
بله او پوهیږم چې وضعیت خنه دی او د درکوړ د درکوړ د تاسو خبره دا کراته وي چې تاسو په خپل وس باندې څکړی دی د افغان پاک د ګړې تجارتي خونې چې الته مول حد اقل کې پی کې خبره پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړې وي چې د هغه له طریقه مرکزی ادارو سره دغه مسله شریک شي چې دا څه ستونزه مو چې یاد کړ چې ولې باید عام خلک زیانمن شي په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لاسو یو لاسو راځي
د خپل ستانګزای سره د خپل خبرو په اول نقطه کې ما وویل چې یو سړی مسولیت واخلي نو زبم وته لاړ شم افغان تجار به خو اس یو کی ګړه خونه به دی خو اوس یو کی مونږ ته خلاص څوک مخامخ شي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وخی یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې اغه غاړه نه د ننګرهار نه استاد رالو د تورخم کمی ساری وا د دې غاړه نه چې کم کرنل دی د ملیشیا یا د فوج وکاس نومیږي وی لاړو څنګه جوړان دي رو رو وی دوان خپل کیو ویلې یو ویلې چې زب لاړ شم خپل مشران به خبر کم او بل وی زب خپل مشران خبر کم خبرې لوبي ټوکی دي خبرې لوبي ټوکی دي خبرې په دې تم پويږي زم په پويګم پورې غاړه سرحد نه خوان په خبرې چې کیږي باید ذمہ دار خلک راشي وایان دی راشي اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکي کنه اسې دې خلکو لسترګو کې چې کم دې خبرې اچول دي دز کیږي د چا نوکس ته بارود وریږي د چا نوکس ته غرض یې څه دی مقصد یې څه دی دا خلک یې رہی
صحیح
دا خبره نشته دی ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکاریږي اقتصاد زمونږ د منځ وړل کیږي تکلیف را کړول کیږي د پوری نه پورې غاړه دی غاړه دون دی دوی احساس وکي چې دا کم مسولیت دی او کم مسولیت نشي اغسته بیا د کور کې کی نه چوکای نه پوشي
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد متزلزل دی نازک دی وضعیت او ډیر پوره وړ دی په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي د دغه مهمه لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري
نقصان او تاوان په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راغلو په دې خنن کوچنی ماشوم هم پوهیږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی د دواړو ولسونو تاوان دی د تجارت تاوان دی دغلته نه اوس اموال چې کم دي دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی دې کې واړه تاجران دي چې کوم تاجرانو دغه اموال بار کړی دي هغه تاجران دې ته دغه کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي هغه به خفیروشات کیږي بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کیږي
نو ستانګزای سب کم کم غم به جاړو وخت ما زیګره دی او زما به خوایشی تاسو عزیمی سب سره مخ کی خبره وکړي د تمنځونه مو شو او ستونزه ده تر سو پورې چې مون خپل خپلو کې مونږ ناس تر نه کړي په خپلو کې خپل حل نه راوخ کړي د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
سیدا مننه کوم ښاغلی
تو دواړه غاړې ته خپل پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې
بلی
نه د افغانستان او تاک کوي شي نه دغه تجارت خونه کوي شي نه دغه د څوک کوي شي لوبي ټوکی دی را سره کیږي او داسې په
صحیح مننه کوم شاهد حسین سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي له تاسو به م وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه و په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي د هغوی نظر څه دی، ډرایوران وای په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپل څه وای؟
او مننه څنګه زه تاسو ته څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي، یعنی د یو لوی تجارت څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خپه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللای شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارډ ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، کله په افغانستان کې جمهوریت حکومت وو، خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لاري بند سي نو دا بالکل د پټه په دریدلې دي. لکه وس دغه د روان 1400 درم المریض کال روان دي، په دغه تیر لس میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې 6.5 میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالر تر سره شوی دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خاصم ډیر توکي هلته تللی دي او د دې خاصم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب کوو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاصه د افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره د رخت دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیر لس ورځې کې چې نن یو لسم ورځ د غلار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا 1700 زر پوری په مالونو بار لاري زی او راځي. د چکل دغه لار بند سوی د وس دواړو طرف ته شاوخوا 15000 لاري ولاړ دي په دو تازه میوه او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا 1.5 لاري چې هغه بیرته شاته ولاړ سي افغانستان خواته یا خواته ولاړ سي، خو ځینې په منځ کې ولاړ دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اگر رستورانونه یا هوټلونه نسته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چشلو به یا د اوداسو بم نه لرو، ځکه چې ولسم ورځ د بیدلته بند پات دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي، نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایي کاروبار او ژوند اغیزمن شو، او بل خو دغه دواړو خو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړی توګه د افغانستان څخه ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته د درملنې لپاره. نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواتل ته نشه وشتلای، او کله هغه ځای راغلی دی دلته بند پاتې دی، هغه ناروغان سره دی او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند داسې اغیزمن شوی دی چې خو ناروغان په غاړه کې دي او بل خو پیسې په جیب کې نه لري، هغه ورخلاص شوی دی. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجارت هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم یې ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډیر کم دی، یا دنګ پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همدغه سي د بادینه پر لار کیږي یا د چمن او بلدک
ته باندې پاکستان لاساسي لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلاري ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړه د تورخم بدیل لار وینو غان لکه څنګه چې تاسو یاد کړی دا څونو لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدې د لغور پسې تجارانو او خلک لستون سره مخ کېدل،
لار هم ډیر او بل محدودیتونه هم دمر ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغیزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري ځکه چې هغه تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه ټول زیات اغیزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لوی جرګه مشوله واغې هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې، هغه څه وایي ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د دغه سیمې خلکو پښتنو ته رسیدلی د دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی، او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلاري بندیدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوریت حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره. نو دې دغه د فشار دی وسیله په توګه کار، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم اسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې په یولار چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لار ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډیر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولې چې دغوی سره ملاقاتونه کوي، نو جرګې خو غوښتنې وکړلې. خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو با صلاحیت جرګه و، بیا به حکومت و هغه د هغه غوښتنو ته یا د هغه پریکړو ته غاړی شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګه وسو، خو دلته جرګه یو لسی باندې لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیدي، له تاسو هم مننه.
گران دل بارا مجبوری دا خفا کیگی سما نصیب کی غریبی دا خفا کیگی